دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او منور شاه هر کلی کاو په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو اول بار وکړو منور شاه ته چې د دې سات تازه خبرونه در وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی په کابل کې په پرونی 14 کې د وجل شو کسانو شمیره زیاته شوې ده. نن په افغانستان کې ملي ویرن منځل کیږي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ضلع او تحصیل ناظمانو په اختیاراتو کې د اضافي منځوري ورکړې ده او په شام کې د داعش وسلوالو او کوردی جنگیالو ترمنځ تازه نښتې شروع شوې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورونو چار وزارت وای د کابل خار په پرونی ځان وجون کې 14 کې د وجل شو کسانو شمیره اتیاو تر رسیدلې ده. د یاد وزارت لخوا 13 پجاری شوی خبر پانه وای په دې پیخه کې نور 211 کسان جوړل دي. هلته ولسمشر اشرف غنی 13 ورځ د ټلویزیونی وینا پر مهال د بریټ په سختو ټکو کې غندلې ده. نن یې ملي ماتم اعلان کړی او د دې پیخه د تحقیقاتو امر یې کړی ده.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
زنند دغه شهیدانو د والدینو په شان دردمنیم. د هرې کورنۍ چننې عزیزان وشل شوی او یا ټپیان شوی دی په غم او درد کې شریکیم. دیو با صلاحیت کمیسون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې پاړه هر اړخیزه پلټنه وشي.
دغه برید چې پرون په کابل کې د جنبش روشنایی په مظاهره کوونکو تر سره شزی مواری اسلامی دولت وسلواله ډلې یعنی داعش منلې ده. په خوانی ولسمشر حامد کرزی او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د دغه برید غندنه کړې ده. دا راز د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د کابل پرونې خونړی ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندلې ده. د وزیر اعظم له دفتر پرون مشال ریډیو تاسو ته ورشوي خبر پاڼه کې راغلي چې بیا نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین د کابل بریدونو د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودلې او ټینګار یې کړی چې ترګری یو مشترک دشمن دی. په کار دي چې پرځید یې مشترک کاروي وشي. د خیبر پختونخوا سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ نن د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې لپاره د حقونو ترلاسه کولو په لړ کې ل کرک ضلع نه تحریک شروع کړو. د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل که څه هم صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه په دې معاملې غلي شوي خو دوی خپل تحریک ته دوام ورکوي.
اول خدا دا چې زمونږ سره دا لار راځي د تاکورو د هوینه د شپږ شل کیلومتر سړک نه ورک نو دې به په کومه لاره بوزي دې به زمونږ خبره خامخا مني. دویمه خبره دا ده چې د کاریډور په حواله سره چې کم دې د 4,600 عرب روپۍ قرضې اخیستي دي علي دا به چې زمونږ نه دې دې مونږ پیسې ولې ورک. دریمه خبره دا ده چې زمونږ په دې کاریډور په حواله سره او د دې ماحولیاتو په حواله سره مونږ بین الاقوامي عدالت هم کړی شو.
بلخوا مرکزی حکومت په وار وار ویلی چې اقتصادي راهداري کې به ټولو صوبو ته حقونه ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د بدلون منځوري ورکړه چې په نتیجه کې به یې د ضلع او تحصیل ناظمانو انتظامی اختیارات نور هم زیات شي. نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا فیصله یې د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه کړې ده. پرویز خټک زیاته کړه
دا ټول اختیارات چې کوم صوبې سره نو مو سره د پولیس خلاف اختیارات نو چې دې خلاف موږ انکوایري وکړو شو هغه اختیارات هم دې تلل. مو سره د افسرانو یا د لاندې افسرانو د ترانسفر پوسټینګ باره کې مو سره د اختیارونو کو هغه هم دې تورکل او دغه 30% فند 33 ارب روپۍ په پاکستان کې مخکنی ځل دام دې تلل.
په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال په 13 مئی د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات شوي وو او د غیر رئیس منتخب نمائندگان وخت په وخت اختیاراتو ترقیاتی فند د نشټوالي ګیله کوي. 13 ورځ مازیګر ناوخته د افغانستان پکتیا ولایت مرکز ګردیز خار سره نږدې د پولیسو اکیډمۍ خواته په یو کور د توغندي لګیدو له وجې شپږو کسانو ته مرګ واوښته. د پکتیا والی ویان نقیب اتل وای په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي چې پکې یوه ښځه دوه جنکۍ او یو سړی شامل دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ګردیز لخوا شاو سیمونه توغندي وشتل شوي چې په کورونو لګیدلي او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام په شمال کې د داعش او هغو کور جنگیالو ترمنځ چې امریکایي ملاتړ کوي تازان خطې شروع شوه. دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې داعش وسلوالو ته د ترکی پولې ته نږدې له مامبیج خارګوټی نه د وتلو لپاره ورکړل شوه. د اتسل ویختو ګڼټو مهلت سرته ورسیده. مامبیج د داعش د فعالیت د مرکز راقه خار په لار پروت دی او زرګونه عام خلک پکې غیر پاتې دي. د کوردانو د ډیموکراتیک ځواک سرتیری چې امریکایي ملاتړ کوي مامبیج خارګوټی یې قلابند کړي، خو د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي له وجې خارګوټی ته نه دي داخل شوي. د جرمنی پولیس وایي د میونه خار د مشکوک برید کوونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له داعش سره د هغه تعلق ثابت کړي، خو پولیسو د دغه ایراني نژاد جرمنی وګړي او د ناروې په ډلیزو وژنو کې د ککړ اندرس بیرنګ بریویک ترمنځ ممکنه تعلق ته اشاره کړې ده. بیرنګ بریویک په 2011 کال کې په ناروې کې په عامو خلکو د بریدونو پر مهال د اویاو نه زیات کسان وژلي وو. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل ژمنه کړې چې د میونخ د حمله تر شا اسباب به پیدا کوي. او بل خبر دا چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند لخوا نومول شوی کاندید هیلری کلینټن د مرستیال ولسمشری لپاره په رسمي توګه د ورجینیا د سینیټر ټیم کین نوم وړاندې کړی دی. نوموړی پرون د فلوریډا ریاست په میامی ښار کې ویره لی تخپل وینا کې ویل په ټیم کین کې هغه ټول خاصیتونه شته چې د ریپبلیکن ګوند د ولسمشری په امیدوار ډونلډ ټرمپ او مرستیال امیدوار مایک پینس کې نشته دی. 50 کلن ټیم کین په تیر وخت کې د ورجینیا گورنر هم پاتې شوی. د خبرونو پای
خبرونه د مشال اډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې خبر درنو اوریدونکو تاسو د مشال اډیو ټول خبرونه په پاپان مشال اډیو ډاٹ کام هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. کچره سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به باورې. افغان ولسمشر نن پټول هیواد کې د ملي ماتم اعلان کړی او وایي چې د کابل د پرونی چاودنو د قربانیانو غش په واخلي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم د کابل چاودنی په سخت ټکو کې غندنه کړې. د خیبر پختونخوا سیاسي کوریډور فرنٹ مشر وایي چې لکارک نه تحریک شروع کړي، خو وایي تحریک اقتصادي راهداري په اړه سیاسي ګوندونه غلي شوي دي.
هغه نمونه نه دي ولاړ، خو مونږ د هغې ګیله یا په دوی پسې بده راده نه وایو. او د دې کام نه چې کله یو کامي روانه راشي نو دا هم زمونږ خپل د کام وطن خلیفي.
دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی د مقامی حکومتونو اکټ یا قانون کې د بدلون منځوري ورکړی ده. له دې قانون سره ولسی استازو ته کوم اختیارات ترلاسه شو؟
دا ټول اختیارات چې کوم صوبې سره نو موږ سره د پولیس خلاف اختیارات نو چې دې خلاف موږ انکوایري وکړو شو هغه اختیارات هم دې تلاړو.
د مومند پرنکار کې د سندرو د یو محفل حال درکو. داسې محفلونه سمره اثر لري
که تاسو داسې یو خبره کوي نو هغه دومره اثر نه لري، خو هغه د میوزیک سره نو هغه ډیر زیات اثر لري.
د لکی مربت مشهور شاعر تبسم مربت سره خبرې هم اوریدلی شي.
ما یو کتاب چاپ کړی د خورجین 2004 نور ما سره مواد ډیر په بدرې کتابونه په پښتو او سیما اردو شاعری دیغه کتاب چاپ کول مطلب مې ده.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره وسی. دروندرکو تاسو د مشال رادیو د گرمی دول صبح جو خبرونه تا غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د کابل په د مزنګ سیمه کې د پورنی ځان وژن کې بریټ کې د وژل شو کسان شمیر اته او تار رسیدل دي. په دې چاودنو کې په لزګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. افغان ولسمشر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې د دې پیښې د قربانیانو غش په واخلي. ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو د کابل پرونی حمله چې د جنبش روشنایی پر لاریون وشو جنگي جرم او د نه منلو وړ عمل بللی دي. په همدې حال کې افغان حکومت د تر راتلونکو لسو ورځو لپاره په عامه غونډو او لاریونونو بندیز لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په رپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د پرونی حمله د قربانیانو غچ په واخلي. ولسمشر دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د کابل په دې مزنګ کې د جنبش روشنایی پر لاریون ځان وژونکي برید کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او 230 نور ژوبل شول.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمنیم. د هرې کورنۍ چننې عزیزان وشل شوي او یا ټپیان شوي دي په غم او درد کې شریکم
می باشم.
ولسمشر اشرف غنی ویل د دې پیښې په اړه د پلټنو امر ورکړی او د نوموړي په خبره که په دولت کې وي او یا له دولته بهر مقصر کسان به مجازات شي.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل
د یو باصلاحیت کمیسیون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دغه راز نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د جنبش روشنی غړو او پلویانو د بامیانو له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزي د انتقال لپاره دا لاریون تنظیم کړی و. د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي دریو ځان وژونکو د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنی پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وویشتل شو، د بل چاودونکي مواد منفجر نه شول او دریم انتحاري ځان د خلکو په منځ کې والوزو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرونی برید د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. نوموړي امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې پیښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پرونی برید بزدلانه عمل بللی او د تروریستانو په ختمولو یې ټینګار کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حمله په شدید ټکو غندلې او ویلي دي چې دا پیښه د دې ښکاره نښه ده چې پردي غواړي په افغانانو کې تفرقه واچوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر دا برید جنگي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې مزنګ کې پرونی خونړۍ حمله غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید غندلی او هغه یې بزدلانه کار بللی دی. د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون بیا تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې په هر ډول عامه غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی.
رضوان مرادو چې تاسو ته د کابل د پرونی د چاودنو تفصیل درکاو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په کابل کې پرونی خونړۍ ځانمرګي بریدونه غندلې دي. نوموړي د پیښې قربانانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې او ټینګار یې کړی چې ترهګري یو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې باید په شریکه جګړه او شریکي هڅې وشي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې پاکستان ترهګري چې په هر بڼه او شکل کې وي په کلکو ټکو غندي او له افغان حکومت سره هر قسمه مرستې او ملاتړ ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې پر هزاره ګانو د خونړي ځانمرګي بریدونه په کلکه ټکو غندلي، د قربانانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې او د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې له افغان حکومت سره د مرستې په لړ کې چمتووالی ښودلی دی. د ښاغلي شریف له دفتره په دې اړه په یو خپور شوي بیان کې راغلي، ترهګري یو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې باید ګډه جګړه او شریکې هڅې وشي. ترهګر هیڅ عقیده نه لري او انسانیت ته هیڅ ډول درناوی نه کوي. د دوی دا ناوړه عمل باید په اوسپنیزو مټو وځپل شي. ښاغلي شریف همداراس یو ځل بیا ټینګار کړی چې هوا د هر ډول ترهګري په کلکه ټکو غندي او په خبره پاکستان تل چمتو دی چې د ترهګري او بنسټ پالنې د پدیدې د ریښو ایستلو په لړ کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د عامو ملکي وګړو پر مظاهرې ځانمرګي برید شوی چې مسؤلیت یې د داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی دی. داعش چې په وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې سر راپورته کړی، تر دې دمه یې دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ نیولي، زرګونه خلک یې په خپلو بېرحمیو د کور اور پرېښودو ته اړ ایستي او په سلګونو بېګناه خلک یې وژلي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دوو بجو،
حجرا
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو،
هارون باچا هنری ګړه
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
درنو ودونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه ته غواګی. نن د خبر پښتونخوا د سیاسي اتحاد ا کوریډور فرنٹ په اقتصادي راهداري کې د صوبې حقوقو تر لاسه کولو لپاره ل کارګ ازلین تحریک شروع کړی دی. د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم نن له مشال اړوند سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې د خپل حقوقو تر لاسه کولو لپاره نړیوال عدالت ته هم تللی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې دا تحریک ل کوم ځای پیلوي او تر څو به دا دوام ولري. نو نو موړې په جواب کې وای
د دې په نن ان شاء الله احتجاجي جلسه په تخت نظرتي کرک کې کیږي او په هغه کې به د کرک کام ټول نمایندگان او نشي دلې او سیاسي دلې ټول سیاسي دلې به ان شاء الله حاضر وي. دا به تر هغه پور بیا به نور ځلو کې کوو جلسې. نن امید ده چې کرک کوم به یو ډېر اهم اعلان هم کوي.
ډاکټر صاحب، کدارت لیک تفصیل راکئی چی استاسی چکم دا تحریک شروع کوي دا با سو پڑاو کی وی او پا کم کم ضلعوں کے بتاسی نور هم احتجاجی جلسے یا غونډه کوي
په دې کې جی د صوبه خیبر پختونخوا ټول ضلعو کې د بلوچستان ټول ضلعو کې فاټک کې او په خصوصي توګه په تاکوټ کې په شلم اگست د اوسنه موږ تاریخ ورکړی دی تاکوټ هغه ځای دی چې د کم نه هغه شپږ شله کیلومتر د کریډو سړک به جوړېږي چې د کم دپاره ځمکه تر اوسه پورې نه ده اخیستل شوې او موږ دا وایو چې دا ځمکه موږ نه ورکوو تر څو پورې چې زموږ کریډور اتیا څه لیکل شوي وو
ڈاکٹر صاحب قدرت ہوئے چھے دا خیبر پختونخوا حکومت تاثر کمی جمنی کڑی بی یا سیاسی گندونا پا دی مانی چھے پخوا من قتل دیر زیاد چٹکو پا دی اڑا مانی بی بیندو مراتل تاثر بی مرستا ہم کولا اغي تاثر اوس هم ولاړ دي کنه
دا ډېر هم سوال دي اوس هغه نمونه نه دي ولاړ خو مونږ د هغه ګلا یا بودی په څه بدره ده نه وایو مونږ چې دا کام ته لاړ شو او د دې کام نه چې کله یو کامیر او ول راشي نو دم زه مونږ خپل د کام وطن خلک دي پر سټکم د دې وطن دي اسمن یار ولی خان د دې وطن دي مولانا فضل الرحمن د دې وطن دي ان شاء الله تعالی دی با ټول د ځان سره اخلو او دا وزیر اعلی صاحب پخپله د مونږ د کریډور کنونشن کې دا اعلان کړو چې کریډور زمونږ مشونه د ایچا بنشي دا دا ویډیو چې زبا دا التزام مکا د اغستو د پر نه ورکوم نو امید دا دی چې دې بس د خپل وادونه نه لري کیږي
ډاکټر صاحب تاسو لډيري مودي رئیسی د دې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا د او د بلوچستان د حقوقو لپاره مبارزه کوي آیا تاسو څه غنئ چې دا تحریک په ساسر ول
اول خدا دا چې زمونږ سره دا لار دا چې تاکور د هویني د شپږ شل کیلومتر سړک نور نو دی په کوم لار بوزي دی زمو خبر خامه خامن دویم خبر دا چې د کریډور په حواله سره چې کم دی د سلور زره شپږ سو عرب روپۍ کردی اخستې علي دا به چې زمونږ نه دی دی مونږ پیسې ونی ور دریم خبر دا چې زمونږ په دې کریډور په حواله سره او د دې ماحولیات په حواله سره مونږ به له فامي عدالت هم کې شو د دې په حواله سره ډیر شي نه کولې شو یعنی دا چې اوسم دا چې نه دا چې دا بالکل رانو تخته نه یعنی را ویو شو نه دی اوسم دا وخت کې کام را وی شو د دې کام د پاره بیا هیڅ کوم د هغه په لاره کې دیوال نشي جوړ
دا سیاسی گندنو دا کوریڈور فرنٹ مشر ڈاکٹر سید عالم مسودو چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله دروندونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مقامی حکومتونو ایکټ یا قانون کې د بدلون منځوري ورکړی دا د دې بدلون تر مخه د ضلع او تحصیل ناظمینو انتظامی اختیارات لا نور زیات شي بیا وسو دی کولی شي چې د انتظامی افسرانو سره سره د پولیسو افسرانو د کارکردګۍ ته پوس وکړي د دې ترڅنګ ضلع او تحصیل حکومتونو ته به 10% د پرمختګۍ د پرمختګۍ کارون لپاره پانګه هم ملاویږي په پیښور کې د مشال لړۍ خبريال خالد خان له پرویز خټک سره پر دې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې نوی ترمیم کې کومې مهمې خبرې شامل دي وزیر اعلی په جواب کې ویل
دا فیصلې دا و چې مخکې مونږ چې کله یک پاس کړو اختیارات مونږ دی تور کړو لیکن رولز اف بزنس او ریګولیشنز کې هغه کې بیا فرق رالو هغه اختیارات دی چې کوم هغه کټ شي بیا غیر پز میټینګ شو چې کوم لوکل گورنمنٹ ناظمین سے کم اپوزیشن اور گورنمنٹ ٹو ٹول جوائنٹلی گورنمنٹ فیصلوں کا متفقہ فیصلوں کے کم اختیارات کہی تھا مسئلہ ہوا کاغذ تقسیم دے فنڈ ہو کاغذ کے افسران و تپوس ہو کاغذ پولیس سیفٹی ایکٹ ہو مطلب ٹول اختیارات سے کم صوبے سر نوں سر دی پولیس خلاف اختیارات نوں چی خلاف ہوں گے انکوائری سے کلو شو آگے اختیارات ہم دے تلاڈ مونږ سره د افسرانو یا د لاندې افسرانو د ترانسفر پوسټنګ باره کې مونږ سره دا اختیار نو چې هغه انټرفیر کو هغه مونږ دی تورکل او دغه سي 30% فند 33 ارب روپۍ په پاکستان کې مخکنی ځل دام دی تلانو زه صرف دایم چې دا درې واړو صوبو کې چې کوم ایکټ پاس شوی دی قانون سازی دا مونږ دی هغه نه د ځمکې اسمان فرق دی
په اختیار مونږ ګیله ودا چې مونږ ته پیسې په وخت نه ملایږي دا پیسې مونږ ته پیسې
پیسې هر چا ته په وخت ملایويږي هغه دا زګه دا یو پویږي نه دا پیسې چې جون بجټ جوړ شي نو جولای کې ټوله پیسې نه پرتا هغه د ټیکسز ناراضي منتلی هغه سلور قسطونو کې صوبې تم راضي او دوی تم زی
کوم محکمو ته پکې زیات وی تعلیم د سیاحت دا
څه تعلیم او سیاحت خو دې مونږ ترجیح ده په صوبه کې مالته کې هغه باندې کمپلسری خې دي چې تعلیم ته 100% خرج کوي
صحت ته به لس فیصد خرچ کوي، دامو پکې ټول نه زیات دغې کې، باقي کای نور پکې خرچ کوي نو سو رکاوټ نشته.
تحصیل او د دلی ناظم د ویلیج کونسل پسات د یونین کونسل پسات هغه څومره نه برابر پسات
څومره پیسې تقریبا کم اوس دی کې دا لس ارب کلاړی شي ډسټریکټ ته، لس ارب تحصیل ته لاړ شي، او دیارلس ارب ویلیج ته ځي. نو ویلیج ته دینه 10-15% زیات هر کال بزی
کوم زلو کې تاسو د پی ټی آی حکومت نه اغه ته هم دغه را کی اغه
هر چا ته یو برابر دي کې مخالف خپل نشته دي. موږ د دې صوبې مشرکو هم ټول صوبې کې ایکول تقسیم کړي دي کې بدا فرق نه شي. دا پوزیشن د حکومت ته د علاقې ترقی ده چار سو کې کوي.
او دا وخت نه تاسو د وفاق نم کوي چې صوبو ته خپل پیسې ور
اي سره موږ جګړه کو همیشه ما وفاق سره دا خبرې چې مهرباني کوي آئین دن نه چې موږ حق دې موږ تراکي او کني را ترنه لیکلي راکي چې تاسو حق نه دې موږ زیاتې سرنکو نزیات سانو غوالو مغین خپل حق مون غوالو دا دای دی حق قانون کې نو مون دا حق کو دای تور کې پخپل مرزی مور
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټکو چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دروندونکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته اغواګي. د کابل سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد پرون په پیښور کې د یوې جرګې لاله مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې قبایلو ته ځانګړې حیثیت ورکړي. د جرګې ګډونوالو ویل چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډول نه غواړي، بلکې خپل آزاد فاټا کونسل دی ورته جوړ کړي. په دې جرګه کې د وو قبایلی جنسو او شپږ اف ار سیمو مشرانو ګډون کړي. د جرګې نور حال له پیښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا فاٹا گرینڈ الائنس یا دا فاٹا لوی اتحاد تنظیم د سور لاندې دا خالی پورز شوی دغه جرګه کې ګډون کونکو قبایلی مشرانو دا مرکزی حکومت او گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د خیبر پختونخوا سره نه شاملوي. دا دغه اتحاد مشر پخوانی د قومي اسمبلی غړی او پخوانی سینیټر حمید الله جان افریدی مشال لیډو ته په دې باب لوای
صبح هغه وسایل نه لري چې یو کروڑ قبایل دی هم په کور کې ځان سره ځای کی او د دې خرچه دیم دې برداشت کی. اداغي خپل یو ډانچې یو منتخب کونسلی چې قبایل خپل فیصله په خپل وکي.
دغه جرګه کې برخه خستون کې د افر ډیر اسماعیل خان محمد صادق شیرانی وای چې کوم قبایل چې فاټا صبح کې زم کول غواړي هغه دوی سره نه کېناستل غواړي او باید دوی سره کینی. دوه قبایل دي نو د خبرو اترو د لارې به سهل راوباسي.
موږ د انزمام مخالف په یو وجه یو کیسه ده پکشي دوی له موږ سره کېناستل نه وکول. یو وار را سره کېناستل په اسلام آباد کې خو هغه په نیمه کې راځو لاړ. زما اوس هم خواز دغه دي چې که دغه ملګری چې دا څوک په انزمام کې په حق کې دي دا ملګری او موږ د سره کېنو او بغیر له جګړې په افهام او تفهیم د سر په خلاص دوی هم قبایل دي. موږ هم
د افر کوهټ ملک نائب خان وای چې کله هم دوی په صوبه کې زم کول نه غواړي او نه دې ته تیار دي.
موږ ډېرې لوی لوی جرګې وکړې د ډي آی خان نه ونیسا ته بیجاوړه پورې فرکوهاټ کې. دا ډېره د افسوس خبره ده چې قبایل دې د پاکستان نو قبایل وو و نن د قبایل چې کوم دي ختم شي قبایل نه ماده ورکه شي. موږ ته دې یا په اف سی آر کې ترمیم او یا چې کوم دي آزاد پاټا کام سر.
دا پامړله چې فاټا ګرینډ الائنس غړو وینا وا چې دوی کله هم د پاکستان ادي نظام په قبایلو کې نه عملي کول غواړي ځکه چې د دوی په وینا د دوی خپلو جرګو او رسم رواجونو کې هر یو کس ته انصاف په وخت او ارزان ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه با ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپل سیمې خبرونه با را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پښتونخوا په نویرم.
دروندونکو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوګه ده. بجلی محکمه چارواکي وای د کورمې پلیټن تنظیمي له دوی سره مرسته وکړي او د بجلی هغه بلونه دی پریکړي چې ورته لکلون رئیس پاتې دي. د کورمې پلیټن تنظیمي په دې اړه صدر رسخ پل کړی دی. د سیمینه د مشال اړې خبريال طارق اورگزای په دې رپورت کې اورو.
د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر یوسف حسین مشال لډیو ته وویل په دې لړ کې په رسمي توګه د کورمی پولیټیکل اتظامې ته ویل شوي دي، خو هغوی د انو بانونه کار اخلي او بلونه نه ورکوي. د ده په خبره په سیمه کې پولیټیکل انتظامیه د 1,30,000 روپو د بجلی محکمې قرضداره ده. یوسف حسین وویل په سیمه کې پولیټیکل انتظامې بجلی استعمال کړې ده خو بلونه نه دي ورکړي او دغه سلسله د کالونو راهیسې روانه ده. معلوماتو تر مخه په کورما کې دریو ګر سټیشنونه شاوخوا 8,000 د بجلی کنیکشن شوي دي چې په دې کې 1,500 کنیکشن د سرکاري دفترونو دي. د برا کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لوډیو ته وویل دا د منی چې د بجلی بلونه له دوی پورې پاتې دي، خو چې دا کمې پیسې د بجلی محکمه خای دا دومره نه دي، بلکې دا له دې څخه ډېرې کمې دي. ده وویل پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې دغه مسله د بجلی محکمې سره زر تر زره حل کړي. واضح دی چې په کورما کې له 6 څخه زیات د بجلی لوډ شیډنګ کیږي چې له امله هلته کې د عامو خلکو ژوند سخت متاثره کړی دی. د بجلی محکمې چارواکي وایي په سیمه کې د زیات لوډ شیډنګ یوه غټه وجه دا ده چې په سیمه کې له سرکاري ادارو پورې د بجلی بلونه پاتې دي. د دوی په خبره که دا بلونه ورکړل شي نو ورسره تر ډېره حده پورې د سیمې بجلی ښه کېدای شي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیو ته تاسې غوږې دروندونکو، په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوالې فاطمه بټو په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه یوه لیکنه کړی ده. لیکوالې فاطمه بټو په دې لیکنه کې ویلي، که څه هم په پاکستان کې خلک د غیرت په نامه ښځې وژني، خو پکې تر ټولو زیات په انټرنیټ غیر اخلاقي مواد هم قتل کیږي. د دغه لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
په فاینانشل ټایمز رسپانه کې لیکواله فاطمه بټو لیکي، په پاکستان کې په میاشت کې یوه ولس کلنه جینۍ امبرین پر دې توره په زوره د کوره راوباسلو سوځولو وروسته وشل شوه چې د خوښۍ واده کولو لپاره د کوره په تښتېدو کې د خپلې ملګرې مرسته کړې وه. دغسې بیا په جون میاشت کې یو بله 19 استاذه ماریا صداقت د واده لپاره د راغلې رشتې نه د انکار کولو له وجې د تشدد او سوځولو وروسته وشل شوه. ماریا صداقت د وژنې نه وړاندې پولیسو ته شکایت کړی و چې 500 سړو د کوره په زوره راوباسلی وه او وهلی هم وه، خو د لیکوالي په خبره پولیسو سهم ونه کړ. د دې پیښې یوه اونۍ وروسته زینت رفیق د خپلې مور لخوا له کټ سره د تړلو وروسته وسوځول شوه. زینت رفیق په یوې بله صوبه کې له یو الګ سره واده کول غوښتل. فاطمه بټو وړاندې لیکي، د جولای په 15 یو واري بیا په پاکستان کې د کندیل بلوچ د مړینې خبر مخې ته راغی چې له عزت سره تړلی و. کندیل بلوچ د مړینې نه وړاندې یو ځایي خبریال ته ویلي وو چې د خپل تحفظ په اړه اندېښمنه ده. مقاله لیکي، کندیل بلوچ د خپل تحفظ په خاطر پولیسو له هم تللې وه، خو پولیسو ورته د کوم مدد ورکول نه انکار وکړ. د کندیل بلوچ هغه ورور چې د نوموړي د وژنې اعتراف یې کړی دی ویلي دي، جینکۍ د کور دننه پاتې کېدو د روایاتو پر مخ وړلو لپاره پیدا شوي دي، خو کندیل بلوچ کله هم دغه کار نه کاوه. فاطمه بټولی کې د کندیل بلوچ وشنه په پاکستان کې د هغې خبرې یادونه هم کوي چې په 2015 کال کې په دغه اسلامي هیواد کې د نورو ملکونو په مقابله کې خلکو په انټرنیټ تر ټولو زیات غیر اخلاقي پاڼې کتلې دي. لیکوال لیکي، په پاکستان کې سږ کال د 200 زیاتې ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي. د وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي دي چې د غیرت په نامه وژنو مخنیوي لپاره به قانون جوړوي. لیکواله له پوښتنې کولو سره لیکي، په داسې حال کې چې د پاکستان قانون د ښځو پر ضد د تشدد اجازه ورکوي، د غیرت په نامه د وژنو پر ضد قانون به اخر څه بدلون راولي. فاطمه بټو لیکي، د پخواني عامر ضیاءالحق لخوا په 1999 کال کې د منظور شوي قانون حدود تر مخه ښځې وهل او سنگسار کېدلی شي.
د مقالې په خبره دا مهال د پاکستان په جیلونو کې 80% ښځې د حدود قانون تر لاندې بندي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګې درنو دونکو وښوي دي د غرمې 12 بجې منو شاهوم را سره په سټوډیو کې ناشته او چې د خبرونو لندستر و.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای د کابل خار په پرونی ځان وجون کې چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 80 تر رسیدلې ده او نور 211 کسان جوړبل دي. هلته ولسمشر اشرف غنی دا برید په سخت ټکو کې غندلې. نن یې ملي ماتم اعلان کړی او د دې په تحقیقات او امر یې کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف او ولسمشر ممنون حسین هم د کابل د پرونی خنړی ځانمرګي برید غندنه کړی ده. د خیبر پختونخوا سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ نن د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې لپاره د حقونو ترلاسه کولو په لړ کې ل کرک ضلع تحریک شروع کړو. د دې اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود وايي کسه هم صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه په دې معاملې غلي دي خو دوی به خپل تحریک ته دوام ورکوي. هلته مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې اقتصادي راهداري کې به ټول صوبو ته حقونه ورکوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبا کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د بدلون منځوري ورکړه چې په نتیجه کې به د ضلع او تحصیل ناظمانو انتظامی اختیارات نور هم زیات شي. د یادونه ولدا چې په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال په 13 مئی د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات شوی وو او دا غیر رئیسی منتخب نمائندگان وخت په وخت اختیاراتو او د ترقیاتی فند د کمی ګیله کوي. د شام په شمال کې د داعش او هغو کورد وسلوالو ترمنځ چې امریکایي ملاتړ کوي تازان خطي شروع شوی. د دغه جګړه ورسته لاغې شروع شو چې داعش وسلوالو ته د ترکی پولې ته نږدې له مونبیج خارګوټی نه د وتلو لپاره ورکړل شوی. د تسلیختو ګڼټو مهلت سرته ورسېده او د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک ګوند لخوا نومول شوی کاندید هیلری کلینټن د مرستیال ولسمشری لپاره په رسمي توګه د ورجینیا د سېنیټر ټیم کین نوم وړاندې کړی دی.
دروونکو د خبرونو لنډیز مو واورید چې منور شاه او وړاندې کوز اسلام آباد ته چرته چې مشال اړو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دی او غټکی په دې راپورټ کې راغون کړي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړو سپانه خپل ادارې کې وای د پاکستان او افغانستان په پوله د غوړ نظام جوړولو لپاره په کمی سلامتي کمیټه کې د شوی فیصلې په حق لکه سهم پوره او کره معلومات تر دې دمه مخې ته نه دی راغلي. خو تیر وختونو کې د لړکی حل ځلې خای چې حکومت سمره سنجیده دی. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان پوله ترخم باندې کلک او فعال نظام جوړول نه یوازې د پاکستان په ګټه کې دی بلکې د افغانستان په ګټه کې هم دی. نو پکار دی چې دې لړکی افغانستان کې هم غور وکړي شي ځکه چې د دې عمل نه با تر خګري کې تر ډیره حد کمې راشي او د افغانستان او پاکستان بل یو بل ګلی هم ختم شي چې اکثره وایي د یو بل د خاورې تر هاګر راوړي. ادارې زیتوی په تورخم پوله باندې ترانسپورټرانو ته پښتنحاتی کټ خودلو اجازه ورکول د دې خبرې دلیل دی چې د دې مسلې د حل لپاره د دوه خواو اتفاق موجود دی. نو په دې رڼا کې پکار دی چې دوه ملکونو سره کینی او د دې مسلې کلک حل رو باسی. دریا اخری کې لیکي د افغانستان او پاکستان خلکو له یو بل سره خپلوي کړي او دوی د یو بل کرا تګ راتګ هم کوي. نو په کار دا چې په اسانه طریقه د دوی د تګ راتګ لپاره هم یو لار راوستلی شي ځکه چې دا یو اهمه مسله ده او د لړکی پاکستان له ضروری اقدامات کول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادریې کې لیکي چې د جمعې پورس د بشري حقوقو لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټه کې تجویز وړاندې کړي شو چې انسانی ګردو په غیر قانوني توګه د خرڅونکو په سزاګانو کې د اضافه وکړي شي او کوم بهر ملکیان چې دلته پاکستان ته د ګردو اغستو لپاره راځي هغوی ته په ویزو ورکولو دی بندیز ولګول شي. درې وړاندې لیکي چې په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین دړک ورکړه کچري په درې میاشتو کې دا مسله حل نشوه نو هغه به نور په دې چوکۍ نه پاتې کیږي. درې زیاتوي چې په پاکستان کې د ګردو کاروبار له یوې مودې راسي را روان دي چې پکې د غریبانو ګردې په ارزان نرخ اغستل کیږي او په ګرانو بیو خرڅول کیږي او په دې جرم کې د نورو خلکو سره سره ځینې ډاکټران هم ککړ دي او ځینې وخت خو داسې کیسونه هم مخې ته راغلي چې د یو غریب نه په بهانه باندې ګردي وستل شوي. دریا اخري کې وایي چې دا یو ډیر ناوړه کاروبار دی، باید چې په وفاقي کچ باندې د دې نوټس واغستې شي او په دې کې ککړ کسانو ته سخت نه سخت سزا ورکړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا غږ رادیو وایس اف امریکا په پاکستان کې په ناموسي وژنو او اي اف پي خبري ایجنس په سربیا کې د افغان او پاکستانی په ناغښتونکو د ستونزو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د دغه دوه مقالو نورې برخې درته د یوې وړوکې د میروستو وړاندې کوو. د امریکا غږ رادیو وایس اف امریکا په خپل ویبپاڼې په پاکستان کې ناموسي وژنو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په هغه هیواد کې د ناموسي وژنو په اړه بحثونه له هغې وروسته زیات شوي کله چې د ټولنیزو ویبپاڼو مشهور اداکاره قندیل بلوچ خپل ورور د غیرت په نامه وژله. د بشري حقونو فعالان وایي د غیرت په نامه وژنې له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. دا مسله په هغه ټولنه کې ژورې جړلې لري. د بشری حقوقو د سار ادارې یو کارکونکو سروپ اجازه وای چې په پاکستان کې د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کیږي او داسې یو شمیر پیخي په رسنیو کې هم نه رپورت کیږي. په مقاله کې راغلی چې د ناموسي وژنو قانون کې نیمګړتیاوي موجود دي چې قتل کونکو کورنۍ معاف کولی شي او دې سره هغه سړی له سزا بچ شي. خو د پاکستان چارواکو د قندیل بلوچ کورنۍ له دې کار نه منی کړی دي. کسوم د بشري حقوقو فعالان دا ګام استایلی خو له حکومت غوښتنه کړې چې په قوانینو کې بدون راولي. بلخوا اف پی خبري ایجنسی لیکي چې د سربیا پلازمینه بلګراد کې شاوخوا 370 پاکستانی او افغان پناه غوښتونکو د لوږې هړتال شروع کړي او له هغه ځای د هنګري پولې ته په دې هیله پیدل سفر شروع کړي چې هغه هیواد به ورته پناه ورکړي. دغه پناه غوښتونکو سره کمبلي او نور سامانونه دي او له ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره یې سرونه په تولیاګانو پټ کړي دي. له افغانستان سره تعلق لرونکي عبدالمالک خبري ایجنسی ویلي چې دغه له هنګری پولیس روانه ده او دوی د لوګي هړتال هم کړی دي. دوی هیڅ هم نه خوړل غواړي. د په خبره دوی د غلطه د خوراک لپاره نه دی راغلي بلکې پناه غواړي. مالک زیاته کړه چې په خپل هیواد کې امنیتی حالات خنه دي او نه هم زده کړې کولای شي او دغه دوه شیان په دې هیوادونو کې موجود دي. خبري جنسلي کې چې یو شمیر پناه غوښتونکي په سربیا کې غیر پاتې دي ځکه چې هنګری هیواد داسې نوي ګامونه پورته کړي چې پناه غوښتونکو مخه ونیسي. خبري جنس د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار د شمیرو په حواله وایي چې شاوخوا 2800 مهاجرین د جمعې په ورځ سربیا ته رسیدلي دي. بلخوا د سربیا چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه 1,02,000 مهاجرینو نمونه ثبت کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته اغوږی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل اسلام آباد او د کاتې ملاتړ ماموریت ترمنځ درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي مسایلو بحث وشي. دغه ناسته چې د دفاع وزارت په خبره د راتلونکو اونۍ د سه شنبه په ورځ په کابل کې جوړیږي د پاکستان لوري به دوه جنرال پکې برخه واخلي. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا دغه درې اړخیز ناستې نتایج ته خوشبینه نه دي. چې نور تفصیل د کابل نه محمد حدیث پر دې سره کوي.
کابل د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د درې اړخیز ناستې کوربه ده. هغه ناسته چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې موثره بولی. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری وایي په یاد درې اړخیز ناسته کې به د افغانستان پاکستان او د قاطع ماموریت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي ستونزو بحث وکړي. ښاغلي وزیری د شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا ځل به افغان حکومت له متفاوت دریځه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو په باب له پاکستانی پلاوی سره خبرې وکړي.
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوي تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي. خو دې کې به مثلا ټولې فیصلې یا ټولې خبرې چې دي هغه عملي کیږي نه. زمونږ امید دا دی چې دې غونډو کې چې کوم شیان خبرې ور باندې کیږي هغه ته دواړو خواو چې دي پابند وي او هغه عملي کیږي.
دا ډول درې اړخیزې ناستې له دوه کالو راهیسې د تخنیکی او پوځي میکانیزم تر نام لاندې په کابل اسلام آباد کې جوړیږي. د دې میکانیزم هوکړه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناتو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شوه. ټولو خواوو په هغه کال د نږدې سرحدي همکاریو په برخه کې هوکړه وکړه او د دغه هوکړې له مخې باید د دوو کلونو په تیریدو د فرضي کرښې دواړو خواوو کې سوله ټینګه شوې وای. دا په داسې حال کې ده چې هماغه کال د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خپلو سرو عملیاتو او افغانستان ته د وزیرستاني طالبانو له راتګ پرده پورته کړه. د تیر کال په ورته ناسته کې د سرحدي ستونزو د حل او د پوځي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې افغانستان او پاکستان هوکړې ته ورسېدل، خو وروسته بیا افغان حکومت ادعا وکړه چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد وایي چې په دې ناسته کې به د سرحدي ستونزو پر سر د جوړ شوي میکانیزم د تخنیک کمیټې د ناستې په تاریخ هم خبرې وشي. د شانګهای غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د دې تخنیکي ټیم په جوړېدو خبرې اترې کړې وې. تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل، اسلام آباد او د غوث ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې څه ډول پریکړو ته ورسیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یه هر څه ته
زو شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
دروندونکو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو پر ضد په پیل شوو عملیاتو کې څو تنو مهمو قومندانانو په ګډون یو اویا تنه داعش وسلوال وژل دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکبي.
د داعش وسلوالو پر ضد دغه هوایی او ځمکني عملیات چې د ننګرهار په اچین او کوټ ولسوالیو کې د تیر یوی اونۍ راهیسې پیل شوی لا هم دوام لري. د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی د شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د بیلابیلو هوایی او ځمکني بریدونو په ترڅ کې یو ویتنه داعش وسلوال وژل شوی دی. نوموړی وایي
د تیرو څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې چې د ننګرهار په کوټ او اچین ولسوالیو کې د ځنګړو ځواکونو له لورې کوم هوایي او ځمکني بریدونه ترسره شوي دي. میدان هوایي څخه د لومړي برید په ترڅ کې چې د شنبې په ورځ ترسره شوی دی 25 تایشان وژل شوي دي او همداراز چې په اچین ولسوالیو کې دي تیر شپه چې کوم هوایي بریدونه ترسره شوي دي 38 تایشان په اچین ولسوالیو کې وژل شوي دي. بل هوایي برید چې ترسره شوی په کوټ ولسوالیو کې 8 تایش نور وژل شوي دي. ټول یو بیا کسان کېږي.
خو ګڼې زیاتوي چې په وژل شوو داعش وسلوالو کې هغه قومندان هم شامل دي چې سمو د وړاندې ولسی وګړي په بمونو کې نیولي وو او بیا د خلکو په وړاندې بمونو ته چاودنه ورکړي وه.
په دې کې د داعشتلې نومول شوی قاضي هم شامل دي، همدارنګه دوی مفتي هم شامل دي، تر لس کسیزې ډلې مشري او یو بل قومندان هم شامل دي. د دې ترڅنګ یو هغه قومندان چې ځنګل پاچانو میږي هغه هم شامل دي چې د سمو د وړاندې پاچین ولسوالۍ کې بے ګناه ملکي وګړي په بمونو کې نیولي وو له هغه وروسته انفجار ورکړی او په شهادت رسولي وو. هغه هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. ټول قومندانان چې مکتنیه دونه وکړله د اورکزی ایجنسی سیم پورې تعلق لري.
خو ګیانه وایي چې دغه عملیات د افغان ځنګړو ځواکونو له لوري پیل شوی چې بهرني ځواکونه هم ورسره مرسته کوي، د داعش وسلوالو په تنځایونه په نخه کوي او بیا یې له منځه وړي. د خوږیاڼي په خبره ډیر ژر به د 201 سیلاب قول اردو تر مشرۍ لاندې چې ولسمشرې سپارښتنه کړي د داعش وسلوالو پر ضد پراخه عملیات پیل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه پورز پاو کم 15 بجې او د یک شنبه پورز پاو کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
دروندرکو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی. د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکو وای چې په یاد ولایت کې امنیتی ګواخونه ډیر شي، ځکه دوی خپل کورون ته نشي تللی او نور ولایتونو ته کډی بویول دي. بل لور ته د میدان وردګو ولایت ملکی او فوزی چارواکي مانی چې د یاد ولایت له اتو ولسوالیو څخه څلور یې تر سخت امنیتی ګواخ لاندې دي، خو د هغوی په وینا چې د امنیت د ښه کولو لپاره یې هسي لا نورې زیاتې کړي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال نجیب الله الدوخیل د میدان وردګو نور حال راکوي.
میدان وردګ ولایت د کابل ویدیزه دروازه بلل کیږي او پلازمینه سره په 15 کیلومتره واټن کې پروت دی. اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې نام نه یي او جګړې زیاتې شوې دي. دوی وایي کله ناکله حتی د ولایت مقام سره په نږدې واټن کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو او ډزو غږونه اورېدل کیږي. په میدان وردګو کې د امنیتي تهدیدونو او نامنه یو په اړه د یاد ولایت یو تن مدني فعال محمد حامد هاشمی مشال رادیو ته داسې وایي.
میدان وردګ ولایت کې امنیت خراب شوی دی، حتی د ولایت په سل متره کې هم مخالفین موجود دي. وخت نا وخت په ولایت باندې هم ډزونه کوي. په جالیز، نارخ، سید آباد دغه هغه ولسوالۍ دي چې امنیت نور هم کې خراب شوی دی. خلک نشي کولای هغه دولتي مامورین چې خپل کورونو ته لاړ شي، مجبور دي چې په خپل نور ولایتونو کې ژوند ترسره کړي.
د حکمت الله واصفي په نوم یو بل سیموال هم په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرې کوي.
جنگونه هم زیات شوي دي او بالاخره د دولتي منصوبینو څخه هم غوښتنه او حکومت چارواکو څخه هم دا غوښتنه ترڅو توجه ورته وکړي، ځکه ډېرې ولسوالۍ هغه کې جنگونه دي او ستونزې دي، نو دغه ستونزې به زر له منځه یوسي.
چارواکي دای مرداد، سید آباد، جغتو او جلریز د میدان وردګ او هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ټولو لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د یاد ولایت امنیت قوماندان مل پاسوال عبدالرزاق یعقوبی په دې اړه وایي:
ولسوالۍ کې در تعدید بلند است، ولسوالۍ دای مرداد است.
هغه ولسوالۍ چې په میدان وردګو کې تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي دای مرداد، سید آباد، جغتو او جلریز ولسوالۍ دي. له دې کبله چې دا سیمې غریزې او شنې دي، همدارنګه درې او لوړې ژورې لري، نو وسلوال ورڅخه ډېر استفاده کوي. د نمبر دو شاهرا مسله چې میدان ښار له بامیانو سره نښلوي، د جلریز ولسوالۍ تر مرکزه نږدې واټن کې وسلوال هڅه کوي چې دا لاره د سپکو او درنو وسلو په واسطه تر تهدید لاندې وساتي.
د
میدان وردګو د ولایتي شورا استازی شریف الله هوتک په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو یو لامل د افغان ځواکونو خیالي تشکیلات بولي.
میدان وردګو ولایت یو اساسي موضوع چې د ولایتي شورا همیشه په دې کې موقف نیولی، نه هغه دا چې د خیالي د محلي پولیسو په صفوفو کې ستاده ولې دقیق عمل نشي.
د میدان وردګو والي زنډګل زماني هم په یاد ولایت کې نام نه مني، خو وایي
د مختلفو سرچینو نه چې موږ ځینې معلومات ټول کړي، تقریبا وسلوال خلک چې د حکومت په خلاف باندې کار کوي د درو زرو شاوخوا ورته رسیږي، او هغه تقریبا د 150 ډیر صوف جنگي ګروپونو پورې اړه لري. ما از هغه نقاط چې هغه یا غرنی نقاط یا ځنګلي نقاط وي دښمن په یو کې میشته ده.
د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری امنیتي تهدیدونه د ټول افغانستان په کچه د اساسي ستونزو څخه بولي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې رواني دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
ترونکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی. د مومند په پړنګار کې د رباب، تبلی او باجو بخنه غړم د سرونو محفلونه جوړیږي. که سوم د سیمې په نورو ځایونو کې داسې مجلسونه نه کیږي، خو د پلان غار اوسیدونکو خپل حجرو کې داسې محفلونو ته دوام ورکړي. په سیمه کې د مشال لړۍ خبریال شاه نواز ترکزی هم یو داسې محفل ته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی چې په سندره پیلیږي.
په تانا نوی کلی پړانغار کې د نویس خان په حجره کې جوړ شوی سندریز محفل کې د سیمې ځوانانو، سپینګیرو او محفل ته د چارصدی راغلي میلمنو شوقیانو ډېرې سندرې وویلې. پړانغار د محمد ایجنسۍ هغه تحصیل دی چې پکې سندریز محفلونه کله هم بند شوي نه وو، او که د بره محمد ایجنسۍ ولس وغواړي چې رباب منګي او یا تبله باجه واوري، نو د پړانغار په جګو غرونو کې آباد یوسف بابا او یا د کوم ملګري حجرې ته میلسیان لزان سره بوزي او د موسیقۍ اورېدو تنده ماته کړي.
ته وینو یا چکو وای کنه زو ازته ورزو لکه مطلب دا چې سات غړی کینو غب شپو لګو.
هم د دغه سیمه ودان عثمان خیل چې په خپل شاعرۍ یې لوینوم غټلې ده، وای چې د هغلي کلی شیرونه په نوې طرز موسیقي سره هم ویل شي، خو هغه په خپل د هجرې محفلونه چې ډیر ساده وي خو خوي
عمدہ سیدا رباب دے کا ہارمونیم دے کا بل موسیقی یو تو کے دے نو دغه یو 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 جب دا او دغه بیا په هنرمند باندې ڈیفینڈ کئی چې هنرمند پاگی کی سوئی خلکو تا او لکه زما په خیال که تاسو داس یو خبره کوي نو هغه دومره اثر نه لري، خو چې هغه د میوزیک سره نو هغه ډیر زیات اثر لري.
او سازندگان هم د محمد ایجنسۍ د پړانغار دې سیمې ته پراتک ډیر خوشحالیږي او نه خوښوي چې ګنې د محمد نور سیمو ته یا باجوړ ایجنسۍ ته لاړ شي، ځکه چې د دوی په وینا هغه ځای کې ورته یو څو خطرې وړاندې وي، خو دا سات هم حالات دومره ښه نه دي چې ګنې په آزاده پکې په ډاګه او یا په درمن کې ټغر خور کړي او سازونه وغږوي.
زما نوم محمد حیدر، که زه مطلب دا چې زما زیات کردار د باجی او تبلې دي. مونږ ورته مینه ورکو، لکه فنکار د مینې سره کاری، د نفرت سره نه.
د سندرو دا محفل د شپې تر دو بجو روان وو، او نه یوازې دا چې ګنې هنرمندانو سندرې وویلې، بلکې د یادې سیمې د پنځلسو نه زیاتو ځوانانو او سپینګرو هم لوبې، ټپې او سروکې وویلې او د دغه محفل نه یې خوند واخیست. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پړانګ.
دروندونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ یې. د خبرونې اخري رپورټ او په اخر کې د دمساز مروت سندر پلور تاسو پام را ګرځوم. له لکی مروت سره تعلق لرونکو شاعر، ادیب او پخوانی پرنسپل تبسم مروت په سیمه کې ډیر زیات مشهور دی. د نوموړي زیاتره غزلونه، نظمونه، سندرې او چاربیتې سندرغاړي دمساز مروت زمزمه کړې وي او د صوبې په جنوبي ضلعو کې ډیر زیاتې مشهورې وي. دا غي او سندره تاسو د خبرونه په پای کې اوریدلی شئ، خو له تبسم مروت سره زموږ همکار عمر دراز وزیر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په کوم وخت کې شاعري شروع کړله. نو نوموړی په جواب کې وای،
هغه اردو چې یو مصر ده، میرا مزاج لڑک پن سے عاشقان ہے. شاعر چی دا یو ودیه ده، نا پسری چی موجود ہے، او هغه د جبلت په باب چې رادرمی انسټینکټ چې سړی چې وو جبلت موجود دی، خو دور اظهار نه کیږي چې کله یې غبند خپل ټیم راسی میا به راسی بیخشي اظهار وسی. شاعر چې دا اول نه دا شی موجود دی، شعر پسند دی، بازو کوي ډیر ډیر کسی چې 64 چې ما جیوی ٹریننگ وکړ استاد سره 4 اپریل 64 ته زو استاد لري. شاعری خو ما شروع خدا سی اظهار مې نه وکړ، نو دا طاهر صاحب درغلی او استاد لجان برک سے بغداد ته بنو چې وو یو وخت باندې ته جوړی چې مشاعره وا الته زلانه بیا ما اول اول مشاعری چې وکړ.
تاسو 1915 وخت یاد کو چې تاسو شاعری شروع کړې وه، هغه وخت کې هم داسې تاسو د چا نه متاثر شوی، چا څوک مو ډېر لوستی وي د چا کتابونه؟
هر یو شاعر که څوک منی که نه منی چې کوم دی، موږ متقدمین دي چې مخکې تیر شوي شاعران دي، رحمان بابا دا، خوشحال بابا دا، مزل خان ممن دا، حمید بابا دا، ولی خان دا، حمزہ صاحب دا، طاہر صاحب دا، دا اڑان دینی خان دا چې څومره چار وی دلی دی چا مطالعه کړی دی هغه یې موږ داسې دی یک کنوری منی کنه منی زخ خپل استادان کنه
تا پس عمر وقت صاحب استاسو چې کم چاپ کتابونه دی شاعری مجموعه دا داسې څومره دی خپل اوریدونکو ته کا وخه
چاپ خو ما یو کتاب چاپ کړی د خورچین په 2004 چې نور ما سره مواد ډیر په بدري کتابونه په پښتو او سیما اردو شاعری دیغه کتاب چاپ کول مطلب می دا
استاسو عوامو کې ډیر مقبول یی د دې وجه صدا د دې مقبولیت خصوصا کومګه په جنوبی اضلاع کې ګورو بنو کې بیا په وزیرستان کې خلک زیات خوخوي
دا فیصله خو زنه سکوله یو خود خدای پاک رحم وکړي سړي باندې چې شهرت در کې لاغ په زور نه ده نه په زور بلخ ازلی دي نه په زور نه په سیالی دي بل د خلکو پویا او سوچ سمجھ چې هغه کلام ته رسیږي چې لیک هغه د شعر هغه چې تا په سوچ باندې مجبور کی څومره ده لپاره موږ سو خسر خو هیڅ د کلام خورونې ذریعہ بل نه و نو مری سالیستا نه مو سو پورې اخبار ستا
دمساز مروت زیاتره د مروت او افغار بخاری شو سرکای کمال شو استاسو ولا دیوانه ولا دغه دستانونه چې کمرته وای اغه ویل دي اغه اوس دغه دستان چې ورته وای ډیر کم یعنی نه معلومیږي یا دغه ورک شو د سو جدا
اغه خلق نه دی پاتا نه شاعران پاتې دي نه اغه موسیقاران فنکاران پاتې دي واړه شارټ کټ زور کې لنډ لار خپلې ما یو غزل مطلب دا وا چې زه خپل کلام ویلو ته دمساز له خدای غواړم زه خپل کلام ویلو ته دمساز له خدای غواړم هغه ژغ له خدای غواړم آواز له خدای غواړم
هغه وخت کې ټیکنالوژي هم نه و نه سټوډیو و نه یو ټیپ به ورته
د به خپل ته خدای داسې پوهې ور چې ما وی غبا د بغیره ما نه داسې څو کسانو کلام وړی لږ لړ خو اغه سینه د ویلې قدرت رب ده
تاسو وی چې زمونږ په شهرت کې د دمساز مروت لاس ده نو د دمساز مروت په شهرت کې به د چا لاس ده
زبدا وای چې موږ په شهرت کې د لیر لاس ده ځکه چې دا کلام د دنیا ته خلکو ته ورساو امارات ته لاړ چیرته لا کسې خو خو د خاصې د دمساز په شهرت کې د دوه شاعرانو لاس ده مروت شاعرانو
نو نه سو پنځه شپې ته وخت تاسو یاد کو د شاعری اغه وخت چې کوم شاعری وانن شاعری تاسو ګورئ سفر محسوسوي
رے چې یو وخت کوم شاعرانو استادان شاعران موجود هغه ډیر مخلص خلک او ډیر معیاري کلام یو اوس ما خبره ده درته وکړه چې اوس ډیر کوشلی کوشلی شاعران سړي دغه بنو چې ډیر دي مربتو چې ډیر دي خو غم دادا چې څوک دور ستړي خواري نه کوي دور صبر نه ستل کې چې دی او خلکو صبر چا په سن مرګ نه بعد دیوانونه چاپ کیږي چا په زمدان چې ډیر مونږ د مردرا صاحب نه ستل دغه خو پته ده هغه به ډیر ډیر سوچ سمجھ بعد به چې کوم کتاب چاپ کو دا سينو زور سره دا خو ټول اړ دي چې وری وته کې بیان سي اخستي تا یو کتاب چاپ کا هغه چې خامې دي د رحمان په کتاب چې د غالب په کتاب چې اقبال په کتاب چې یو شعر داسي چې هم یاري نه پرې وته نو څوک ورته شاعر نه وای
مجنون مجنون پمیرو سر کسر در پسے ظلم چے سوک سوکھ پروانستا ظلم چے سوک سوکھ پروانستا زہم پختونیم پختونیم اوہ بنا کنے در تک مائے
قربان د سدیاز سدیاز کرشی حلوا اخلا د سدیاز سدیاز کرشی حلوا اخلا وین من کن چ پسر خاورے تخاورے بادو ما
تنہا دای چا کہے چا محتاج نام تنہا دای چا کہے چا محتاج نام تا خویوتے کتے غلامی غلامی دے قبل ما